ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د 15 بجو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان دی مليحه امیرزاده او ټکنیکی همکار اسحاق مری نه کې لري او سلامونه ومنه د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف نهله کې دونه پس په احتساب عدالت کې پاغه باندې پر رسمي توګه تور لګول شوی دا د دې خبرونې سر موضوع ده یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال مطالب مدله هم راوړي خو له هر څه مخکې خبرونه د مليحه امیرزاده نه
السلام علیکم ته ټول اول پام کړی د خبرونو سټکو ته نن د پاکستان یو عدالت په خوانی وزیر اعظم نواز شریف باندې د غیر قانوني کمپنو لرلو په مقدمه کې فرد جرم لګولې چارواکي وای نن پاک افغان پولیس ته نږدې د جټ جازونو بمباري شوې ده او د روس د بارنو چارو وزیر وای نړۍ د امریکا او د غیبت منځ لکیدونکو خبرو نه د ډیرو نتیجو تمه نه کوي تفصیل نن د اسلام آباد احتساب عدالت پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په بار ملکونو کې د غیر قانوني کمپنو لرلو په مقدمه کې په رسمي توګه تورن کړي خو نواز شریف د جرم منلو نه انکار کړی دی جسټس محمد بشیر د چارچیټ وړاندې کولو په موقع ویل چې نواز شریف تر خپل آمدنه زیات ملکیت لري د زیارت پر ورځ احتساب عدالت پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د غلور او زوم په لندن کې د ودانو اخستو په مقدمه کې په رسمي توګه تورن کړي ول په نننۍ کاروایی کې د پخوانی وزیر اعظم لور مریم نواز او زوم ریټایرډ کیپټن محمد صفدر موجود ول دا وخت نواز شریف په ملک کې موجود نه دی او د واکمن مسلم لیگ نون ګوند په خبره د اکتوبر په 28مه به هیواد ته واپس شي چارواکي وای پاک افغان پولیس ته نږدې په 0.0 د مقبلو په غر جټ جازونو د وسلوالو پر پټنځایونو بمباري کړې ده استخباراتي او پولیټیکل چارواکو مشال ریډیو ته ویلي دا بمباري نن غرمه شوې او تر اوسه پکې د کوم ځاني زیان په اړه معلومات نه دي ترلاسه شوي ځایي اوسیدونکي وای جټ الوتکو دوه وارې په پوله له قرار پوستې سره نږدې کوچ خرامسر باغسر او د ګوګوړي سربیره د پولې هغه غاړې ته په زمدو کنډو بمباري کړې ده د سیمې اوسیدونکي وای تر بمبارو پس یو شمیر کورنو له سیمې کډې پیل کړې دي د خرلاچی یو اوسیدونکي زاید حسین مشال ریډیو ته وای
نو خو چې دا اوس په خپل سرګوالې دل سرونه یو وشتل کنه نو دوه معلومات متناده شوي چې څوک ورته مړ شوي وي پرجلی څور دي
د پاکستان حکومت یا پوس په رسمي توګه په دې اړه خپل دریس نه دي سرګن کړی د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن ویلی چې په تیرو دوه لسیزو کې په بلوچستان کې پر مذهبي عبادت ځایونو په بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی پرونکو په کوټه کې د یوې دستوري په وخت له حکومت مذهبي عبادت خانو ته د تحفظ ورکولو غوښتنه وشوه د کمیشن د بلوچستان د څنګه مشر حبیب طاهر اډوکیټ مشال ریډیو ته ویل
پنځل شل کلو صدا مذهبي عبادت گاون باندې چې د عملی کیږي مسجد کې مندر دی کې بمبارګا دا یا درګاه دی سوي دی ولی دا روان ده مخکې دا شیان نه ودلته ډیر خلک شهید سوي دی به دا
مینا کوم کول چې د مذهبي ادارو حفاظت کول او لستا مذهبي ازادي ورکول د حکومت ذمہواری ده خبرونه تاسو له مشال ریډیو نوره د اکتوبر په 19مه د روپای ټولنې مشرانو د ایران اټومي تړون په اړه خپل ژمنتیا د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته مخالفت به وجود تکرار کړه دغه اټومي تړون پر ایران د بندیزونو نرمولو په بدل کې دغه هیواد اټومي فعالیتونه محدودوي خو بیا پاتې وشتو هیوادونو مشتمل دغه ټولنې د ولسمشر ټرمپ لخوا راپورته کړل شو اندېښنو باندې اتفاق وکړو او د تهران د بالیسټیک میزایلو پروګرام باندې تنقید وکړو په برسلز کې د اکتوبر په 19مه د روپای ټولنې سرمشریزه په وخت د روپای ټولنې لوړ پوړي سفارتکاري فریډریکا موګرینی چې ټولو خواوې د ایران اټومي تړون عملی کېدو ته ژمن دي د اروپایي ټولنې هیوادونو تر هغې پس د تړون د ژغورلو کوششونه زیات کړل کله چې تیرونی امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د 2015 کال تړون سره مخالفت وښود او د دې تصدیق ورکولو نه انکار وکړو چې ګواکې ایران پر تړون عمل کوي نیم سرکاري خبري اژانس سیس نیم خبر ورکړي چې د ایران سپای پاسدارانو پرون ویلي د غرب د فشار باوجود په تهران د بالیسټیک میزایلو پروګرام پر مخ وړي د روس سبارنو چارو وزیر سرګی لاروف وای نړۍ ته د امریکا او روس ترمنځ د ستراتیژیک ثبات په اړه لکیدونکو خبرو اترو نه پراتلونکي کې د ډیرو نتیجو تمه نه کوي نن په ماسکو کې د اټومي وسلو د نخورېدو په اړه د یو کانفرنس په وخت لاروف ویل د 1978 د درمیاني واټن وشتونکو اټومي توغندو موافقې په اړه معاملات هم په ټپه ولاړ دي چې په خبره واشنگټن د روس په اړه د تورونو سپیناوي نه کوي چې ماسکو سره د موافقې سرغړونه کړي نوموړي ویل ماسکو هم د امریکا لخوا د موافقه ممکنه خلاف ورزی په اړه اندېښنې لري او په واشنگتن یې تور پورې کړ چې په دې اړه غلې دي. د لاروف ته خبرې تر هغې یو ورځ پس مخې ته راغلي چې مخکې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي وو چې که امریکا د پخوانۍ موافقې نه په شا شوه نو هیواد به یې په سمدستي ډول غبرګون څرګند کړي. نن د عراق حکومتي ځواکونه او د کورد پېشمرګه جنګیالو ترمنځ په داسې حال کې نښتې شوې چې د هیواد په هغو شمالي برخو کې حکومتي ځواکونه لا هم موجود دي چې له دریو کلونو راهیسې کورد جنګیالو له اسلامي دولت وسلوالې ډلې نه نیولې وي. دا نښتې د کرکوک صوبې په شمال کې له التون کوپري خارګوټي سره نږدې شوې. دا خارګوټي د عراقي کردانو خپلواکې سیمې د مرکز اربل نه 50 کیلومتره په جنوب کې پروت دی. دا جګړه درې اونۍ لاغې وروسته شوې چې کردستان په ریفرنډم کې د خپلواکۍ په حق کې رای ورکړ چې بغداد غیر قانوني اعلان کړي. د وزیر اعظم حیدر البادی په وینا عراقي ځواکونه د هیواد په شمال کې متنازع سیمو ته د یووالي ساتلو لپاره روان دي. د بغداد په خبره پېشمرګه جنګیالي د هیواد په شمال کې لزینو علاقو نه راستنه شوې دي. د امریکا د بارنو چارو وزارت وایي د هیواد خارجه وزیر ریکس ټیلرسن لنن نه د منځني ختیځ او جنوبي ایشیا د یو شمېر مهمو هیوادونو سفر پیلوي. ټیلرسن به د اکتوبر په 6مه سعودي عرب ته ورسي چرته چې به نوموړي د عراقي او سعودي د شورا په یو غونډه کې ګډون وکړي. په غونډه کې به د امریکا د بارنو چارو وزیر د سعودي له مشرانو سره د یمن په بحران خبرې وکړي. ټیلرسن به په دوحا کې له قطري چارواکو سره د خبرو اترو پس د پاکستان او هند دوره هم کوي. په دغو دورو کې به پر دواړو اړخیزو تعلقاتو خبرې اترې کیږي. د امریکا د بارنو چارو وزارت وایي ټیلرسن به د اکتوبر په 28مه واپس واشنگتن ته ورسیږي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوسته کرن صوبه او د موسم حال رابع اکرم خان نورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.20 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.20 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.25 روپۍ او په 1.25 روپۍ یو پاونډ په 1.25 روپۍ او په 1.20 روپۍ یو ریال په 28 روپۍ اخیستل کیږي او په 28 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 1.45 روپۍ او په 1.40 روپۍ یو افغان په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 3.5 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 3.5 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو او کوټه کې به موسم وچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 1.5 او کم نه کم 14، بنو کې 3.5 او 14 او په کوټه کې 20 او 15 وي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زمونږه همکاري ملیحه امیرزاده او د موسم حال او د کرم صوبای مو د رابعه اکرم خان اوریدي. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دانی. په احتساب عدالت کې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف باندې رسمي توګه باندې تور لګیدل. خو یو سیړونکی وایي
تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر دونوں باپ اور بیٹی مزاحمت پر آمادہ ہیں کہ مزاحمت اور مزاحمت دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتے.
کوئٹہ کی د مذهبی ہم آہنگی پلڑ کی یو غنڈ تر سر شوی دا یو گڈنوال وائی
مسجد دا کے مندر دے کے بامبارگاہ دا یا درگاہ دی سوی دی ولی دا روان دا مخ کی 15 کال شل کلو مخ کی دا شیان نو گلتا.
خیبر قبائلی سیمه کې چارواکی وایي چې اوس د غلطا د امن لړۍ ډېر دوامدار ده.
الحمدلله زمونږ چې فګر ستاسو د پوره کال وګوره نو د زمونږ صورتحال ډېر ښه ده. زمونږ داسې ایشوز مونږ ته نشته. ریټ آف ګورمنټ پوره خیبر ایجنسی کې شته.
دا او یو شمېر نور کورنی او نړیوال مطالب مو درهم راوړي د مشال تر څنګ اوسئ. معلومه ده پاکستان پخوانی وزیر اعظم د سپریم کورٹ لخوا د نه اهل کېدونه پس په احتساب عدالت کې اوس د مقدمو ته مخامخ کیږي. نن په هغه باندې په رسمي توګه د درغلو تورونه ولګول شول. په دې اړه تفصیل رابعه اکرم خان.
د پاکستان احتساب عدالت په بخوانی وزیر اعظم نواز شریف د فلیکشپ انویسټمنټ لیمیټډ کمپنی کیس کې هم فردي جرم عائد کړی او دواړه زامن یې ورله په دې کیس کې مخروره ګرځولي. خو د اورېدنې پر مهال د پخواني وزیر اعظم نواز شریف لخوا وړاندې شوی وکیل د جرم نه انکار کړی دی. د راپورونو تر مخه چې د احتساب عدالت جج محمد بشیر وویل چې د پخواني وزیر اعظم نواز شریف شتمنۍ د هغه د آمدن د سرایو نه زیاتې دي. د عدالت په وینا چې نواز شریف کال 1990 کې خپل بچو ته کاروبار ورکړی وو، خو پخواني وزیر اعظم سیاست کې راتلو پس هم کاروبار په خپل نوم چلولو. د عدالت په وینا چې نواز شریف د پنجاب وزیر اعلی او د وزیر اعظم په عہدو پاتې شوی او کال 2001 نه کال 2014 پورې کیپیټل ایفزیټ کمپنی چیرمین هم پاتې شوی دی. تیر ورځ هم نواز شریف په لور مریم نواز او په زوم کیپټن صفدر د ایمن فیلډ او الزیزیا کمپنو په مقدمه کې فردي جرم عائد کړی شوی و. په 28 جولای سپریم کورټ د پاناما اسنادو پلټنو کیس کې فیصله اورولو پر وخت د شریف کورنۍ پر سر ټول کیسونه د پاکستان قومي احتساب بیورو ته د لیږلو امر کړی و.
تسمشال لريو ته وګي هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان احتساب عدالت د دې هیواد پخوانی وزیر اعظم او د واکمن مسلم لیگ مشر نواز شریف، د هغه لور مریم نواز او زوم کیپټن صفدر په ناقانونه توګه په هیوادونو کې د شتمنو ساتلو او د هغو له لارې په لندن کې د کورونو اخیستو په مقدمه کې په رسمي توګه تورن کړی دی. عدالت دا اورېدنې له هغې وروسته شروع کړي کله چې د جولای په 28 نواز شریف نه اهل وګرځول شو او د احتساب ادارې نیب ته یې د هغه او کورنۍ پر ضد د پلټنو امر وکړو. احتساب عدالت دغه مقدمه پیل کړي، نو پوښتنه دا ده چې د دې عمل پر مسلم لیگ نواز ډلې ممکنه اغېز څه کېدای شي. د دې ځواب د عبدالحی کاکړ په دې راپور کې.
په پاناما اسنادو کې د سپریم کورټ لخوا تر نا اهله ګرځېدو او بیا د وزیر اعظم له چوکۍ تر استعفا ورکولو وروسته د نواز شریف لهجه توند سوه. د ده د مرکو ویناګانو په رڼا کې یو ځل بیا په پاکستان کې د حکومتي نظام چلولو په اړه د ولسي حکومت او فوج پر رول بحثونه ګرم سول. خو د دې ترڅنګ خپله په مسلم لیگ نواز ډله کې هم اختلافات راڅرګند سول. خو کارپوهان وایي چې اوس د نواز شریف او کورنۍ پر ضد د احتساب عمل شروع شوی، نو د مسلم لیگون لپاره دغه اختلافات اوس په یو سیاسي امتحان اوښتې دي. د سیاسي چارو پوه امتیاز عالم وایي چې مسلم لیگون دا وخت د داخلي اختلافاتو ښکار ده.
د نواز شریف ورور شهباز شریف غواړي د مثالیت پسنده لاره غوره کړي. هغه غواړي چې نواز شریف په خپل ځای هغه د ګوند مشر کړي او په راتلونکي کې د وزیر اعظم امیدوار هم دی وي. بیا چې کله دی په واک کې راشي، نو له اسټابلیشمنت سره به د لانجو هوارولو کوشش وکړي. خو نواز شریف دا نه مني او پر خپله خبره ټینګ ولاړ دی چې دغه جنگ به پر مخ وړي. نو ځکه زه فکر کوم چې د دې به په راتلونکي کې زیات سیاسي اغیز وي.
ځینې کارپوهان وایي چې تر استعفا وروسته نواز شریف خپل هغه نږدې ملګرو ته واک وروسپارلی چې پر ولسي واکمنۍ زیات ټینګار کوي، او د داخله چارو پخوانی وزیر چودري نثار علي خان په شان مشران یې چې له فوج سره ښې اړیکې غواړي یې یو طرف ته کړل. خبریال او څېړونکی مرتضی سولنګي وایي چې د نواز شریف او مریم نواز مزاحمتي رویه که هم دغسې دوام ولري، نو شاید دا پر مسلم لیگون ناوړه اغیز وکړي.
تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر دونوں باپ اور بیٹی مزاحمت پر آمادہ ہیں،
اس بگورو کپلار یعنی نواز شریف او د هغلور مریم نواز د مزاحمت کول پر خبره دریږي، نو پښتنه دادا چې بیا به د دې ګوند مستقبل سوي. ممکن ده چې په پارٹی کې ډلې ټپلې جوړ شي، دا هم کې دایسي چې پارٹی تقسیم شي، دا هم ممکن ده چې هغه خلک چې روغ جوړ غواړي هغه د بغاوت پر ځای خاموش کښيني او وایي چې نواز شریف او مریم نواز پوسوه او پارٹی پوسوه. ډیر امکانات کېدلای سي چې موږ یې دا وخت په رښتینې بڼه پیشنګوي نسو کولای. البته دا خبره یقیني ده چې مزاحمت او مفاهمت پر یو وخت یو ځای نسی چلیدلای.
دا لومړی ځل نه دی چې د نواز شریف پر ضد په احتساب عدالت کې مقدمه چلیږي، بلکې په 1999 میلادي کال کې چې د پوز د هغه وخت مشر جنرال پرویز مشرف نواز شریف له واکه لرې کړی، نو په نوموړي مقدمه چلولې وي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. تاسو مشال رادیو ته وګورئ. اوریدونکو پاک افغان پولی ته نږدې په زیرو پوینټ د مقبلو په غره یو ځل بیا د امریکې الوتکو د وسلوالو په ټکانو بمباري کړې ده. دغه بمباري د جمعې په ورځ شاوخوا 12:30 بجې وشوله. تر اوسه په دې کې د کوم زیان په اړه معلومات نه دي ترلاسه شوي. تر بمبارۍ وروسته په ځایي خلکو یره ترهه شوې شوې ده. په دې اړه نور تفصیل د طارق راغلی په دې رپورټ کې.
ځایي اوسیدونکي وایي جنگي الوتکو د 10 منټو پر وقفې 2 ځل د کرار پوستې سره نږدې کوچخارام سر، باغ سر او د ګوګړو نه علاوه د پولې اخوا په زمدو کنډو بمباري کړې ده. تر اوسه په دې کې د ځاني زیان په اړه معلومات نه دي ترلاسه شوي. د خلاچي زاید حسین وایي په سیمه کې د بمباري پر وخت ډرون جازونه هم الوتلې او هلته د پولې څارنه کوله. زاید حسین زیاتوي چې تر دغې بریدونو وروسته ځایي خلک لیدلي دي او په کډه کولو مجبور شوي دي.
یعنی چې ګوله وشاري کنه ګوله هغه لړی متبري هی کنه مدوب ملموت متنه ده شوی چې څوکر کې مر شوی وی پرجلی څور دی سفرتی حال ده کنه مون له ګوریات
د استخباراتي ادارې یو چارواکي د نمنه خدلو په شرط مشال لډیو ته ویل جنگي الوتکو د غزل د پولی اخوا د افغانستان په لور پر زمدو کنډو د وسلوالو پر پټ ځایونو بمباري کړي ده. د استخباراتي ادارې چارواکي لدی انکاری او چې ګینجټ الوتکو د پولی دی خوا پر وسلوالو برید کړي دي. بلخوا آزادو سرچینو د پولی دوانو خواو ته د جټ الوتکو د بمباري په خلیو کړو او دای هم ویل چې په دې کې وسلوالو ته داسې کوم ځانی زیان نه در رسیدلی. دا دریم ځل دی چې په 4 ورځو کې پاک افغان په پوله د مقبلو په غر د حقانی ډلې د مشکوکو وسلوالو پر ټکانو برید وشولو. د پیر په مازیګر او د نهې په ورځ د شویو بریدونو له امله تر 300 زیات مشکوک وسلوالو ته مرګ ژوبله وړدلې وه.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، څنګه تاسو ته معلومه ده، 3 ورځې مخکې په کورمه قبایلي سیمه کې یو امریکایي کاناډایي کورنۍ د وسلوالو د ولکې نه راخلاصه کړل شوې وه. په دې اړه باندې د سی آی اے یا د امریکې د استخباراتي ادارې مشرانو څرګندونې کړې دي. په دې اړه تفصیل داود خټک وړاندې کوي.
د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی اے مشر وایي اغه کناډایي کورنۍ چې 13 اونۍ له وسلوالو خلاص کړل شو، طالبانو 15 کاله په پاکستان کې ساتلی و. دا څرګندونه مایک پامپیو تیر مازدیګر په واشنگټن کې د جمهوري هیوادونو د دفاع یوې څېړنیزې ادارې ته د وینا پر وخت وکړه. پامپیو ویل هیواد یې له خپلو ټولو امکاناتو کار اخلي چې طالبان د سولې خبرو ته کینوي، خو تر دې مخکې پاکستان باید دې ډلې ته پر خپل خوره ځای ورنکړي. نوموړي زیاته کړه د سولې خبرې تر اغه نتیجه نه ورکوي چې طالبان د قبایلي سیمو له لارې پاکستان ته تګ راتګ کوي او پټن ځایونه لري.
وایي تاریخ ښیي چې له پاکستانه ډېره کمه توقع کېدی شي چې هغه هیواد به د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې له امریکا سره همکارۍ ته لیوالتیا وښيي. زموږ استخبارات هم دا راښيي چې موږ باید له پاکستان سره جدي خبرې وکړو. د وسلوالو آزادانه تګ راتګ او په پاکستان کې پټن ځایونه لرل په افغانستان کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغو اهدافو مخې ته خنډ دي چې هغه یې ترلاسه کول غواړي. نو زموږ دنده دا ده چې دا پټن ځایونه ختم کړو.
امریکایي چارواکي له اوږدې مودې راهیسې پر پاکستان نیوکې کوي چې افغان طالبانو او حقانی شبکې ته پټنځایونه ورکړی دي، خو اسلام آباد دا تورونه ردوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې په دې برخه کې ورزو بلوچستان ته. په بلوچستان کې د مذهبي هماهنګۍ په لړ کې یو غونډه شوې ده. دغه غونډې ته زموږ همکار ایوب ترین هم ورغلی او دا تفصیل برابر کړی.
د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن تر سوري لاندې د مذهبي ارزښت په اړه 13 ورځ په کوټه کې و دستور وسوه. په دستور کې په ګڼ شمیر کې مذهبي عالمانو، سیاسي او قبایلي مشرانو، د لژکۍ نمایندګانو او د قانون پوهانو ترڅنګ د خیر ښېګړې د ادارو کارکوونکو ګډون درلودي. و دستور ته وویل سو چې په 13 سیزو کې په بلوچستان ایالت کې پر مذهبي عبادت ځایونو باندې د وسلوالو لخوا بریدونه زیات شوي دي. په دې ترڅ کې د بشري حقوقو د کمیشن د بلوچستان د څانګې مشر ابیب طاهر اډو
مذہبی عبادت گاہوں باندھے چداملی کیجیے مسجد کے مندر دے کے بام بارگاہ دا یا درگاہ دی سویدی ولی دا روان دا مخ کی پنزلس کال شل کلو مخ کی دا شیان نو ادلتا اس دا پنزلس شل کال کی دیر دا بدا معاملہ واقعات کی دیر اضافہ سویدی دیر خلق شہید سویدی بدا گزشتہ دا یو کال کی دیر سلور غٹ واقعان سویدی.
قانون پوئے سید نظیر آغا وائچ دا پاکستان اساسی قانون و هر کس ته د مذهبي ازادي حق ورکړی دی.
چې آرټیکل شل چې دی د پاکستان د قانون هغه دا وایي چې هر شدې ته حق حاصل دی چې هغه د خپل مذهب اختیار کړي او خپل مذهبي د مذهب د پاره د خپل ادارې جوړ کړي او په هغه کې د خپل عبادت وکړي. هر شدې ته حاصل دی، مسلمان ته حاصل دی، سکھ ته حاصل دی، هندو ته حاصل دی او نور دیگر مذهبو ته حاصل دی او ساسه چې دی حکومت پاکستان مو دې ته تحفظ ورکوي.
سیاسي کارپوه سید آغازیا تکړه چې په دغه پیښو کې لوی ځاني زیان هم اوښتی دی.
نو د دې سیمینار مقصد دا دی چې موږ څنګه کولای شو چې موږ مزید اقدامات وکړو او د هر چا هغه کم مذهبي مقامات چې دی یا د دې د عبادت ځایونه چې دي باید د هغه تحفظ دپاره موږ قانون سازي کولای شو او موږ دا تجویز غوښت چې کومې پارټیانې په حکومت کې دي نه هغه د دې دپاره مزید څه اقدامات کولای شي.
د ازارا ډیموکراټیک ګوند مرکزي سرمنشي احمد کوزاد وایي چې د دغه ډول پیښو موخه یوازې د مذهب په نوم په ټولنه کې نفرت خپرول دي.
موږ امیدوارو کې حکومت وخت هم د دې نوټیس اخی او د چې مقدس مقامات چې د چا د هر مذهب فرق نه لري چې د هندو مندر دي او چې د سکانو ګوردوارا دي چې د مسلمانانو مساجد او امام بارگاهونه دي په دې حفاظت لپاره هم په حکومتي لیول کې هم په عوامي لیول کې یو ماحول جوړو.
په دې ترڅ کې نامتو علم الدین مولوی او دروف وای چې اتحاد او اتفاق د وخت مهم ضرورت دی.
نن سبا په مسجدو په امام بارگاہو په درگاہو په دو باندې عملی کیږي. د دین اسلام هم مخالف دي او د شریعت هم مخالف دي په هر طریقه باندې، د شرعن اخلاقن په هر طریقه باندې دا خون ناجائز شیان دي چې نن سبا خل په درگاہ کې اخته دي.
ونه کوم کو سیاست کړ چې د مذهبي ادارو حفاظت کول او خلکو ته مذهبي ازادي ورکول د حکومت لوی ځمېداري ده. په کار دي چې حکومت خپل ځمېداري ترسره کړي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
د باختر ستوري
پپاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
پپاوکم یو بجا
سندره جادوګر
پیاونی م بجا
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا دو بجو
روختیا او درملنه
په دونی مو بجو
سروه
په درینی مو بجو
جمهوریت
پپاوکم سلورو بجو
د نیمه نړۍ غږ
پپاوکم پینزو بجو
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. تاسو پام قبایلی سیمو ته راګرځوم. وفاقي حکومت د قبایلی سیمو ځوانانو لپاره د فنی تربیت اعلان کړی چې مقصد یې د فاټا ځوانان هنرمندان جوړول دي. په دې پروګرامونو باندې د قبایلی سیمو ځوانان وایي که څه هم دا د حکومت ډیر ښه ګام دی خو په دې کې د سیټونو شمیره کمه ده. په دې اړه له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر دا تفصیل لګوي.
د مشال ریډیو سره خبرو کې په پیښور کې د فاټا ترقیاتی ادارې یو چارواکي طاهر احمد ویل چې حکومت د دوی په ذریعه دا پروګرام اعلان کړی او په دې کې به اویا قبایلي ځوانانو ته فنی تربیت ورکوي چې په خپلو خپو ودرېږي او په روزګار شي.
بلډنګ الیکټریشن او یو پکې دی لایټ انجینئرنګ چې کم د خیرات کاری او بل شیټ میتډ ورک دی د ویلډنګ بلډنګ او د پایپونو جاینټنګ او دغه لوکوموټیو او سمثینګ څه داسې
مشال ریډیو ته د وفاقي حکومت په دې پروګرام باندې د قبایلی سیمو ځوانانو وویل چې دا ډیر ښه ګام دی خو باید چې دا تل جاری وساتل شي چې قبایلی ځوانان هنرونه زده کړي. د کرمی ایجنسی یو زلمی عبدالرؤف مشال ریډیو ته په دې اړه وویل
حکومت دا ډیر ښکلی قدم اخیستی دی خو چونکی خلک دلته مونږ خلک دومره زیات دي فاټه والا هغوی ته کوم دوی اناؤنس کړي دي مطلب خیلی سیټونه دا ډیر زیات کام دی بیخي کام دی نو د همو حکومت نه فاټه والا څومره سټوډنټ حکومت نه دا فیل کو چې دا سیټونه موږ ته زیات شي ځکه چې دلته ټیلنټ کمای نشته دی خو دلته سیټونه مطلب حکومت توجه کمای دی حکومت ته موږ توجه وړو او دا سیټونه مزید زیات کړی شي.
د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي یو ځوان اکرام الله دا وویل چې اکثره حکومت دا قسمه پروګرامونه اعلانوي خو داخلي پکې په مخ ملازا ورکول کېږي. باید چې حکومت ضرورت مند د کونکو ته په دې کې موقع ورکړي
چې کوم اعلان یې کړی دی قاعده د جرد عملی جمع ور وغوښتل شي دا زموږ د پوره ډیرا د خوشحالۍ خبره ده. همدارنګه کنوز کې مونږ ورکړ شي د مو د پټاز ونانو د پوره موږ د پوره دا ډیرا زبردست خبره ده. دې سره د مو یو تعلیمي تربیت بارې شي زونونه به دې طرف ته مخ شي او حکومت ته بچار دو چې همدارنګه نور اس کې مونږ د مو قبایله د پوره روکو
د قبایلی سیمو د دې ځوانانو غوښتنه ده چې قبایلی سیمو کې د فنی تربیت د ادارو کمی دی او د غلط تندوري مسلکی تعلیمی ادارې هم نشته باید چې حکومت ورسره کړي لوزونه پوره کړي. سیرات زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
امن، مینا او ورورولي.
پختانه او خدایی خدمتگاری.
آیا پختانه په رښتیا جنگیالی دی؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قربانی.
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار ونه وکړې نو بچې نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
هلته بادشاه خنمال یو کافی را کړ په دې لیکل کوم، ما خو سبق نه دی ویلی په پښتو مړه ته بابیان څه پخواره ځای خود.
د هر څه د مشال ریډیو په خپرونه مشالونه کې
د شاهین بنیری سره د هر ګل او زیارت په ورځ
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. نن په نړۍ کې په کورونو کې دننه د کار روزګار کوونکو د حقونو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. په دې مناسبت په پیښور پرېس کلب کې د مدني فعالانو یو غونډه ترسره شوه. په دغه غونډه کې په دې خبره د خفګان څرګندونه وشوه چې په خیبر پښتونخوا کې کومې ښځې په کورونو کې دننه کار روزګار کوي نو د هغوی اقتصادي او نورو حقونو تر پښو لاندې کیږي او دوی له خپل مهنت په حساب پیسې نه ورکول کیږي. نور تفصیل غلام غوث وړاندې کوي.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د ښځو د حقونو لپاره د کارکونکو ډلې مشره مهراج همایون وایي په پختونخوا او قبایلی سیمو کې ډېری ښځې په کورونو کې کار روزګار کوي خو د هغوی اقتصادي او نور حقونه تر پښو لاندې کیږي.
دا د کور کې کوم زنانه ناستې دي او هغه مزدوري کوي، چاله دوپټې باندې خریده کوي، چاله اچار چټنی جوړوي، هغه بوتل کې ورته واچي، هغه بازار ته لیږي، ماشین باندې ګنډلو کې او هغه چې دی هغه لوی لوی بوټیکس کوم کلاو شي د ځای په ځای نو هغه له ورکي نو دوی سره زیات دا دی چې دوی له معاوضه ډېره کمه ده. لکه یو زنانه یو سوټ چې کوم دی هغه به بازار کې 15,000 باندې خد او دوی له چې معاوضه چې هغه 1,000 به ورله ورکړي.
په ملګرو ملتونو کې د ښځو د حقونو لپاره د کارکونکو څنګ د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو لپاره مشر سید واجد شاه وایي په پاکستان کې د مهنت کشو د حقونو لپاره جوړ شوی قوانینو کې په کور دننه د مهنت مزدوری کونکو کارګرانو ذکر نشته او په کار د حکومتونه د دې خلکو د حقونو د ساتنې لپاره هم قانون سازی وکړي.
زموږ خیبر پختونخوا فاټا کې بالخصوص او پاکستان کې بالعموم داسې بلا ډېر خلک دي چې کم کې زیات تر زنانه دي. دی په کورونو کې کار کوي خو دی ریکگنایز نه دی ایز لیبر فورس نو دی ته دی حقوق هم نه ملاویږي.
د سرټ په نوم د یو غیر دولتي تنظیم مشر سیف الرحمن دورانی وایي په پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د جنگونو او بدامنۍ د وجې ډیری کارکونکي مېرمنې اغیزمنې شوې دي. دورانی زیاتوي د هغوی تنظیم په قبایلی سیمو کې 6,000 کار روزګار کوونکو مېرمنو ته روزنه ورکړې ده خو په دې برخه کې نور هم ډیر کار پکار دی.
کوم زنانا دا په دې کنفلیکټ کې د آی ڈی پی په تور باندې راوته نو هغه اوس په دې باندې توانی دلی چې هغه کې ډېر خري چې هغه په خو ما کار کول او هغه با ټوکرې جوړولې د میزرونه یا به ست په ګولونو بوټي موټي به جوړول په دې جامو باندې هغه ټول هرڅه هغه مخکیم کول خو اوس مته چې په مختلف طریقې باندې هغه کوي. لکه دې کې موږ هغه ته د کلر چې د رنگونو څنګه تاسو کم کم رنگونو لګوي یا دې کې نوې نوې دنیا خلق څنګه واړي نو دا شی ځنه متوخل نو په دې کې تقریبا د 6,000 زیات خو تم دا ټریننګ ورکړی دی.
خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د ښځو د حقونو لپاره د کارکونکو ډلې د مشري میراج همایون په وینا په پښتونخوا صوبه کې د کارګرانو میرمنو د حقونو د ساتنې لپاره د یادی صوبې په اسمبلی کې په یو قانوني مسوده کار روان دی خو تر دې دمه دغه قانوني مسوده صوبایي اسمبلی ته نه ده وړاندې کړې شوې. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. درنګ سات کی پښتونخوا کی پنځه نیمه بجې کیدونکې دي. د پنځه نیمه بجو د خبرونو لنډیز بعد ملیحا میرزاده ناورو او د دې نه پس پتا استاد کورونو نړیوالو مطبوعاتو د اداریو او سیړنو ترڅنګ یو شمېر نور راپورونه هم وړاندې کوو. خو اول خبرونه د ملیحا میرزاده نه.
اسلام آباد احتساب عدالت پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په بهر هیوادونو کې د غیر قانوني کمپنو لرلو په مقدمه کې په رسمي توګه تورن کړي، خو نواز شریف د جرم منلو نه انکار کړی دی. چارواکي وایي پاک افغان پولې ته نږدې په زیرو پوینټ د مقبلو په غر جټ جازونو د وسلوالو په پټنځایونو بمباري کړې ده. استخباراتي او پولیټیکل چارواکو مشال ریډیو ته ویلي دا بمباري نن غرمه شوې او تر اوسه پکې د کوم ځاني زیان په اړه معلومات نه دي ترلاسه شوي. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن ویلي چې په تیرو دوو لسیزو کې په بلوچستان کې پر مذهبي عبادت ځایونو په بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی. پرون په کوټه کې د یوې دستورې په وخت له حکومت نه مذهبي عبادت خانو ته د تحفظ ورکولو غوښتنه وشوه. پرون اروپایي ټولنې مشرانو د ایران اټومي تړون په اړه خپله ژمنتیا د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مخالفت باوجود تکرار کړه. دغه اټومي تړون د ایران اټومي فعالیتونه محدودوي او په بدل کې پرې په لګېدلو بندیزونو کې نرمي راولي. د روس د بارنو چارو وزیر سرګی لاروف وایي نړۍ د امریکا او روس ترمنځ د ستراتیژیک ثبات په اړه لګېدونکو خبرو اترو نه په راتلونکي کې د ډیرو نتیجو تمه نه کوي. نن په ماسکو کې د یو کانفرنس په وخت لاروف وویل د درمیاني واټن ویشتون په اټومي توغندو موافقې په اړه معاملات هم پټه په ولاړ دي چې په خبره واشنگټن د روس په اړه د تورونو سپیناوی نه کوي. نن د عراق حکومتي ځواکونه او د کورد پیشمرګ جنګیالو ترمنځ د کرکوک صوبې په شمال کې لالتون خپري خرګوټي سرنیسې نښتې شوي. دا جګړه درې اونۍ له هغې وروسته شوې چې کردستان په ریفرنډم کې د خپلواکۍ په حق کې رای ورکړه چې بغداد غیر قانوني اعلان کړي. او د امریکا د بارنو چارو وزارت وایي د هیواد خارجه وزیر ریکس ټیلرسن له نن نه د منځني ختیځ او جنوبي ایشیا د یو شمېر مهمو هیوادونو او ورځني سفر پیلوي. ټیلرسن به نن سعودي عرب ته ورسیږي چې وروسته به په دوحا کې له قطري چارواکو سره د خبرو اترو پس د پاکستان او هند دوره هم کوي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونو لنډیز درته ملي حمیرزاده وړاندې کول. او اوس د پاکستان خبرو شو. د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکی د سراج زهیر ناورو.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې د کوټې د پیښې په اړه لیک کړی او وایي چې د ترهګرې په کیدونکو پیښو کې اکثره د سیکورټي اهلکاران په نښه کیږي چې مقصد یې په دوی کې یره ترخه خورول دي. همدا وجه ده چې پاکستان کې دا سلسله د یو وخت راسې را روانه ده. د ادارې په وینا که څه هم د پاکستان سیکورټي فورسز د وسلوالو پر ضد عملیات جاري ساتلي، خو د وسلوالو د نه پېژندنې په وجه د دوی پر ضد جنگ ګټل ګران دي. دا ناپېژندلي وسلوال په دې معاشره کې ګرځي او د دوی سہولت کاران دوی ته اسانی ورکوي او د بهرني دشمن نه زیات کورنۍ دشمن خطرناک وي. نو پکار ده چې د ترهګرۍ د خاتمې لپاره لومړی د دوی سہولت کاران د حکومت کابو کې راوستل شي. ادارې زیاتوي اکثر ویل کیږي چې د ترهګرۍ د هر پیښې نورستو حکمرانان یوازې مذمتي بیانونه ورکوي او خپلې ذمہواری پوره کړي، خو د ترهګرۍ خاتمه یوازې په بیانونو نه کیږي. د دې د خاتمې لپاره به سیاسي او عسکري مشروالۍ او کېدلوي او د سیکورټي لړکی چې کومې پالیسی جوړې کړې شوې چې د هغې جاج هم حاصل کیږي. او د دې سره سره باید چې د سیکورټي ادارو او خفیه ایجنسو ترمنځ د رابطې یو مضبوط نظام هم جوړ کړل شي. د دې ترڅنګ د پېښور نه خبرېدونکي مشر کړو سپانه خبرې ادارې کلی کې د ناقانونه ګرځولې شوې وسلوالې ډلې مشر او د آرمی پبلیک سکول او باچهان پوهنتون د حملو ماسټر مایند د وژنې د خبرونو تصدیق شوې. د ادارې په وینا له دې وروسته په افغانستان کې مولوي فضل الله هم ووژل شو، نو د افغانستان په خاوره پراته د پاکستان دشمنانو خاتمه به وشي. ادارې اخیری کې وایي د منطقې د خراب امنیتي صورتحال او د پاکستان او افغانستان په خطا لوکاتو کې د خندانو لرې کولو لپاره دا وسلوال د مینځ نه وړل پکار دي. نو هله به ممکن شي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اعتماد بحال شي. باید چې دواړه هیوادونه دې اړخ ته پام وګرځوي.
مطبوعات
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې نیویارکر مجلې په تیرو ورځو کې په پاکستان کې له وسلوالو څخه د یوې امریکایي کاناډایي کورنۍ د خوشي کولو موضوع څېړلې. مجلې لیکي امریکایي چارواکو د هغو امریکایانو رسمي شمیر نه ښایي چې یا وسلوالو تښتولي یا د نورو هیوادونو په زندانونو کې دي. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان له اروپایي هیوادونو او په تیره له ناروې څخه د افغان کډوالو د ستنولو موضوع تکتنه کړي. سازمان وایي اروپایي هیوادونه افغانان په داسې حال کې خپل هیواد ته ستنوي چې هلته یې ژوند محفوظ نه دی. د لیکنې مهمې برخې ملیحه امیرزاده اوروي.
نیویارکر مجله لیکي د پاکستان د پوځ لخوا په یوه کاروایي کې د کینیډایي امریکایي کورنۍ خلاصېدو ته یو شمېر پخواني او اوسني امریکایي چارواکي د شک، حیرانتیا او امید په سترګه ګوري. مجله لیکي د دغه کورنۍ تر را خلاصېدو پس د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ او ملګرو یې دعوه وکړه چې پاکستان ځکه دغه کاروایي وکړه چې په دې وروستو کې واشنګټن له اسلام آباده د ترهګرۍ خلاف د زیاتو ګامونو پورته کولو غوښتنه کړې وه. مجله لیکي دا یو مثال دی چې د بندي شوې امریکایي کورنۍ د را خلاصېدو لپاره ښاغلي ټرمپ او د بارنو چارو وزیر ریکس ټیلرسن تر کومه حده هلې ځلې کړې دي. مجله لیکي د کال 2001 راهیسې امریکایي ولسمشران د وسلوالو لخوا د امریکایانو د تښتونې پیښو له مشکل سره مخامخ کړي دي. مجله لیکي امریکایي چارواکي د هغو مغوي امریکایانو رسمي شمیر له څرګندولو ډډه کوي چې په نورو هیوادونو کې تښتول شوي دي. چارواکي وایي دا معلومات خفیه دي. د ځینو اوسنو او پخوانو چارواکو په خبره د اغوا شوو امریکایي وګړو شمیر له یوې اندازې سره سم د 200 او 300 ترمنځ دی. په دې کې ځینې کسان یا خو وسلوالو تښتولي او ځینې بیا د بارنو حکومتونو د ناسمو تورونو له امله په جیلونو کې قید دي چې پر امریکا د خپلو شرایطو منلو لپاره استعمالوي. بلخوا امنیسټي انټرنیشنل لیکي په دې وروستو کلونو کې له اروپا په زرګونو افغانان په داسې حال کې خپل هیواد ته لیږل شوي دي چې هلته ژوند خوندي نه دی. ناروې داوه کوي چې افغان وګړي خپل هیواد ته تللی شي ځکه چې افغانستان اوس محفوظ دی. خو امنیسټي انټرنیشنل وایي 2018 کال په افغانستان کې تر ټولو خوندړې و. د سازمان په خبره افغانستان ته د کسانو واپسي په روانو حالاتو کې نه یوازې سخت زیاتې دي بلکې دا یو غیر ذمہ او غیر قانوني ګام هم دی. د بخښنې نړیوال سازمان پر خلکو غږ کوي چې د افغان وګړو د حقونو لپاره آواز پورته کړي او په یو درخواست له دسخط سره ناروې له دې کاره منع کړي. اداره وایي دا به د ناروې حکومت ته دا پیغام ورکړي چې له افغان وګړو سره د خلکو همدردي موجوده ده.
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
د باختر ستوري
پپاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
پپاوکم یو بجا
سندره جادوګر
پیاونی مبجا
د مشال پنوم
پ اتمنټه د پاسا دو بجو
روختیا او درملنه
پ دونی مبجو
سروه
پ درینی مبجو
جمهوریت
پپاوکم سلورو بجو
د نیمه نړۍ غغ
پپاوکم پینزو بجو
د افغانستان د ملي یووالي حکومت وایي وسلوالو طالبانو په هوایي بریدونو کې تر درنې مرګ ژوبلې لیدو وروسته اوس د ځان مرګو بریدونو لار غوره کړې. د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل مشال لیډیو ته وویل وسلوال مخامخ له افغان ځواکونو سره د جګړې توان نه لري. نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
افغان حکومت وایي چې وسلوالو مخالفینو په هوایي حملو کې د درنو تلفاتو له لیدو وروسته خپل تاکتیک بدل کړی او د جبهي جګړو پر ځای انتحاري حملو ته مخه کړې. وسلوالو طالبانو په روانه اونۍ کې د کندهار په میوند ولسوالۍ، د پکتیا په مرکز ګردیز او د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې خونړۍ حملې وکړې. د راپورونو له مخې په دې حملو کې چې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی، له 130 زیات سرتیري وژل شوي او شاوخوا 250 نور ټپیان دي. د حملې په داسې حال کې وشوې چې د عمان په پلازمینه مسقط کې د افغانستان د سولې پر لارو چارو د بحث لپاره څلور اړخیزه غونډه روانه وه. آیا د دې پراخو ناڅاپي حملو مقصد د مسقط د بهیر شنډول و؟ د افغان حکومت د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل په خبرو کې دا احتمال رد کړ. فیصل وویل د افغان هوایي ځواک په حملو کې د ګڼ شمېر وسلوالو طالبانو له وژل کېدو وروسته د ډلې خپل تاکتیک بدل کړی او د جبهي جنگ پر ځای انتحاري حملو ته مخه کړې.
طالبان د افغانستان د خلکو دښمنان دي او هغوی تر دې وړاندې هم د افغانانو پر ضد باندې تروریستي بریدونه کړي، ولې د هغوی په جنگي ستراتیژي کې او تاکتیک کې تغییر راغلی دی؟ په دې معنی چې دوی نور مخامخ د افغان ځواکونو سره په جګړه کې تلفات زیات ترلودل. د افغان هوایي قواوو عملیاتو کې هم د هغوی تلفات زیات وه. بیدان اوس ډېر تمرکز لکه چې لیدل کېږي پر ځانمرګو بریدونو باندې دی او پر موټربمب بریدونو باندې دی.
د ملي شورا ځینو وکیلانو او یو شمېر څارونکو د مسقط له خبرو سره په یو وخت کې د طالبانو له حملو وروسته پر افغان حکومت سخت انتقادونه وکړل او ویل چې د سولې هڅې باید له یو پیاوړي دریځ څخه وشي. دوی همداراز له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو د سمدستي ځنډولو غوښتنه وکړه، خو د اجرایه ریاست مرستیال ویان فیصل وایي چې حکومت به د سولې هڅو ته د پخوا په شان دوام ورکړي. فیصل وویل د سولې د هڅو یوه برخه د جګړې په وسیله د هغو وسلوالو ځپل دي چې د سولې پر خبرو باور نه لري.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. امریکایي نیویورک ټایمز ورسپارې د سیډونکی نادیا نویواله لیکنه خبره کړې چې پکې په پاکستان کې د تعلیم پر ټیټ معیار انتقاد شوې ده. نو موږ لیکي چې په هغه هیواد کې د تعلیم بودیجه زیاته شوې خو معیار یې دومره ټیټ دی چې تر پنځم ټولګي پورې زده کوونکي یوازې تر یو حد لیک لوست زده کوي او تعلیمي بنیاد یې کمزورې وي. پامیر ساحل د لیکنې له مهمو برخو سره.
سیډون کې نادیا نویوالا لیکي په ایبټاباد کې و خونځي ته ورغله او هلته یې د دریم ټولګي له زده کوونکو پوښتنه وکړه چې لفظ پاکستان دی ولیکي. له دې سره ماشومان ورته حیران ولیدل او یو ماشوم هم دا کار ونه کړی شو. په هغه خونځي کې یوازې دوه ماشومان تر پنځم ټولګي یا کلاس رسیدلی دي او هغوی یوازې تر یوه حده لیک لوست کولی شي. نوموړي لیکي د پاکستان د ښوونځیو د دریم ټولګي شاوخوا نیمایي زده کوونکي په اردو یا نورو ژبو کې یوه جمله لوستی شي او یوازې 12% یې په انګریزۍ کې لیکلی شي. د سرکاري ښوونځیو ماشومان وایي استادان ورباندې خونې پاکوي، ډوډۍ په پخوي او ورته وایي چې پښې دې ورته چاپی کړي. په هغو ښوونځیو کې استادان ماشومانو ته سختې جسماني سزاګانې ورکوي. نادیا نویواله لیکي له 2010 زیږیز کال راهیسې د پاکستان حکومت د هغه هیواد تعلیمي بودیجه دوه چنده زیاته کړې او تقریبا یې له دفاعي بجټ سره برابره کړې ده، خو تعلیمي معیار لا هم ټیټ دی. نوموړی وایي د بجټ د زیاتولو باوجود له 30% استادان ښوونځیو ته نه ځي او له 2010 زیږیز کال راهیسې اوس هم هر کال په سکولونو کې یوازې 50% نوي شاګردان داخليږي. د دې په اند تعلیمي بجټ زیاتول د دې ستونزې حل نه دی. د دې په خبره اصلي ستونزه دا ده چې ماشومانو ته تعلیم په هغو ژبو ورکول کېږي چې هغوی ورباندې نه پوهېږي. میندې او پلرونه غواړي چې بچي انګریزي زده کړي، خو په ډېری او شخصي سکولونو کې زیاتره استادان خپله په دې ژبه نه پوهېږي. همدا لامل دی چې کله دا ماشومان تر پوهنتونه رسي او هلته چې ګوري چې تعلیم په انګریزي دی نو نقل ته مجبوریږي. څېړونکي نادیا نویواله زیاتوي پاکستاني ښوونځیو ته پکار دي چې ماشومان ته انګریزي د دویمې ژبې په توګه وښي او ټول تعلیم په هغه ژبه ورباندې وکړي چې هغوی په پوهېږي. حکومت هم باید ښوونځیو ته د نویو ماشومانو د داخلو په پیمانه د تعلیمي پرمختګ جاج وانخلي، بلکې وګوري چې څومره ماشومانو لیک لوست زده کړی.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالونکي.
د بشری حقوقو نړیوالو پاکستانی ادارو ویلي د پاک ترک سکولونو د پخوانی مرستیال مشر او د هغه د کورنۍ له پاکستانه شړل د سپریم کورټ د پریکړې سرغړونه او نړیوالو قوانینو ته د نجمنتیا ښکارندوی کوي. نور تفصیل نجیب عامر وړاندې کوي.
د بشری حقوقو د سار اداره یا هیومن رائټس واچ وایي پاکستان د وی ترکی کورنۍ په زوره له هیواد په وستلو ډیر اندېښنې راپارولې دي. پاکستان د تیرې یکشنبې په ورځ یو ترکی تن چې د پاک ترک سکولونو ښوونکی او پخوانی مرستیال مشر و د هغه له میرمنې او دوه لوڼو سره یو ځای له هیواده وویست. د بشری حقونو د سار اداره وایي د میسود کاسماس په نوم دغه تن په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ته د سیاسي پناه درخواست هم ورکړو. پاکستان د ترکی د ولسمشر رجب طیب اردوغان په غوښتنه په خپله خاوره کې دننه د پاک ترک مکتبونو او کالجونو د تړلو پریکړه سموده مخکې کړې وه او د دغو ادارو سره تړلو استادانو کورنۍ ته ویلو چې له پاکستانه دی ووځي. که هم په دې پریکړه د پاک ترک سکولونو سره تړلي کسان خوشاله نه وو، خو بیا هم په سلګونو ترکی اتباع د پاکستان په امر له هیواده ووتل. خو د دوی په منځ کې ځینې داسې هم وو چې په ترکیه کې خپل سباون په خطر کې لیده نو نه یې غوښتل له پاکستانه ووځي او ملګرو ملتونو ته د سیاسي پناه درخواست کړو. د داسې کسانو له ډلې نه د میسود کاسماز کورنۍ هم وه. خو د بشري حقونو د سار ادارې په وینا د پاکستان امنیتي ادارو په سپتمبر میاشت کې دغه کورنۍ له لاهوره پورته کړه او د تیرې یکشنبې په ورځ د ترکی حکومت لخوا په استول شوې یوې ځانګړې الوتکې کې له خپلې خاورې وشړله. د پاکستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون مرستیال مشر کامران عارف وایي دوی ته خبره ډېره روښانه نه ده، خو که همداسې شوې وي نو دا کار دوی مناسب نه ګڼي.
پاکستان حکومت ګورې جی کدا اقدام کړی اوس مونږ خبر چې کړی دی که نه، خو کدا کړی نو دا باید ډېر غلط کار کړی، ځکه چې دا معامله د عدالت مخې ته وه او اسیم په کار نه دی چې به د قانون د پیروي لکه د قانون کومې تقاضی چې دي چې نه پوره شوي او تاسو خلک ډیپورټ کوي نو دا زموږ په نظر کې مناسبه نه ده.
هیومن رائټس واچ په خپل راپور کې لیکي د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې سره د یادې ترکی کورنۍ د درخواست موده د روان کال د نومبر میاشتې تر 23 نیټې پورې اعتبار درلود، خو د دې باوجود هم پاکستان دوی له هیواده وویستل. په دې اړه مو هڅه وکړه په اسلام آباد او جنیوا کې د یو این ایچ سی آر د ویندویانو نظر واخلو خو بریالي نه شو. د بشري حقونو د سارې اداره وایي په دې توګه د ترکی کورنۍ وویستل نه یوازې دا چې د سترې محکمې له حکمه سرغړونه ده، بلکې د نړیوالو قوانینو سره د پاکستان ژمنتیا هم تر پوښتنې لاندې راولي. د پاکستان د بشري حقونو د ادارې مرستیال کامران عارف هم وایي چې حکومت دې داسې اقدامات نه کوي چې ګوتې ورته ونیول شي.
پاک سکولونو خبره نه ده، خبره دا ده چې پاکستان کې قانون دی، د قانون لاندې حکومت جوړ شوی دی، حکومت ته پکار دی چې هغه قانون چې څه کاروین کوي هغه قانون دایرې کې دن نو کې د قانون لاندې یو. نو که داسې څه کسانی چې هغه د ډیپورټ کول غواړي هغې دپاره خپلې طریقې دي، هغې ته موقع ورکول غواړي چې هغه ووایي. دا د پاکستان انټرنیشنل ابلیګیشنز دي، که هغوی دلته کې یو این ایچ سی آر سره رجسٹرډ دي نو بیا په کار نه ده چې دا د بین الاقوامي قوانین خلاف څه قدم واخلي د پاکستان حکومت.
د پاکستان حکومت تر اوسه نه دی ویلي چې د میسود کاسماز په نوم د دغه ترکی تن کورنۍ ولې له پاکستان وویستله، خو پاکستاني رسنۍ لیکي ترکی ګڼي چې د پاک ترک سکولونه د فتح الله ګولین په نوم د امریکا میشتي ترکی دینی عالم په مرسته چلیږي او د ترکی حکومت ګڼي چې نوموړی د 2016 کال د ناکامې کودتا تر شا لاس لري، خو په خپله ګولین دا تورونه نه مني.
او له روانو چارو ځان خبر کړی.
تاسو مشال ریډیو ته وګی د خیبر پختونخوا وزیر اعلی په پیښور کې د میټرو بس سرویس پیلولو پرانیسته کړي. پرویز خټک چې تیر مازیګر د ملکی ترانسپورټ دا پروژه پرانیستله نو هلته ګڼو ځایي ترانسپورټرانو احتجاج کاوه. نور تفصیل غلام غوث.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په پیښور کې د بس ریپټ ترانزیت په نوم د نوي ځانګړي بسونو د چلولو د پروژې پرانیسته وکړه. د ترانسپورت صوبایي وزیر شاه محمد وزیر وایي دا پروژه به په شپږو میاشتو کې سرته رسی او دې لپاره د آسیایي ترقیاتي بینک نه څه د پاسه 140 اربه روپۍ قرضه هم اخیستل شوې ده.
دا ډیر غټ پروجیکټ دی، دا تقریبا د 50 بلین منصوبه ده او په دې کې 67 بلین دا زموږ د صوبایي حکومت شیر دی او 41 بلین دا د ایشین ډیولپمنټ بینک نه موږ لون اخیستی دی. 26 کیلومیټر روډ چې دی هغه مین کوریډور دی، د چمکنو نه د حیات آباد پورې چې هغه موږ په 3 فیزه کې تقسیم کړی دی او هغې سره 68 کیلومیټر فیډر روډ چې 7 فیډر روډ چې هغه هم شامل دی. تقریبا زموږ ټوټل لین چې دی هغه 94 کیلومیټر دی.
شاه محمد وزیر د پیښور بس د نوي پروژې د جزئیاتو په اړه زیاتوي.
په دې کې زمونږ 32 سټیشن دي او 150 بس سټاپ دي او 300 بسونه چې په هغه کې 90 بسونه زمونږ 18 میټر دي او 210 بسونه زمونږ 12 میټر دي.
د ترانسپورت د محکمې سیکرټري کامران رحمان وویل د دې لوی پروژې د لارې به په پیښور کې د شخصي ګاډو د ودرولو لپاره 3 لوی پلازې هم جوړیږي او د دې پروژې سره به د سلورو د خلکو د تګ راتګ ستونزې هواري شي.
دری دی کی موسری رائیڈ اینڈ پارک فیسیلیٹیز دی لگ بھر ملکونو کے بتا سے کتلی مجھال تا گاڑی ادری پل پدی ریپڈ ٹرانزٹ دغت اوخی جی پل کارونو کی واپس رہشی پل گاڑو کے بیا واپس خپل کورونو ته لاړ شي. دغه سہولت موږ په درې ځایونو کې په څوکنو کې په کارخانو مارکیټ کې او وسره په صدر بازار کې دا ورکړی دی. یو خوشی پکې موږ دا چولی دی چې کوم سایکلو روجان دی هغه به تاسو کتلي چې وخت سره دلته ختم شوی دی هغه موږ دلته کې شروع کول غواړو.
د دې پروژې د پرانیستلو پر مهال د پېښور د زړو بسونو ترانسپورټرانو په یو احتجاجي مظاهره کې وویل چې د دې سره به په پېښور کې د ترانسپورټ سره تړلي 40,000 خلک بیروزګاره شي او صوبایي حکومت دې د هغوی لپاره د روزګار متبادل بندوبست وکړي.
دا لارو باندې روپۍ بندې کړي دي. اخر څه کې دا ډریوران کلندران بس کوي. اخرا دې بس خوري موږ ډېر غریب خلک یو پوجي ډېر عجزه خلک موږ له دې اولار راکې موږ له دې اورور راکې چې موږ په گاډي چلو 10,000 خپل بچو لګټو.
خو د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په یادي منسوبې د کار پیلولو پر مهال وویل چې د دې منصوبې نه اغیزمن شوي ټولو ترانسپورټرانو ته به متبادل روزګار ورکوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو
د خبرونه په دې برخه کې وردو خیبر قبایلی سیمې ته د یادې سیمې پولیټیکل ایجنټ ویلي په سیمه کې د امنیت وضع ښه شوی او ټول ایجنسۍ کې د حکومت عملداري قائمه ده. خالد محمود تیر ماسپخین مشال لیدو سره په خبرو کې وویل په زپلو شو سیمه کې پرمختیایي کارونه روان دي او د اوږد مهاله نامنو له کبله د خلکو بیا بحالي او د بیا رغونې چارې وخت اخلي. فرهاد شینواره د نور تفصیل سره.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ خالد محمود مشال ریډیو سره په یو مرکه کې وویل چې په دې وروستو کې په خیبر ایجنسی کې د نامنې ځنې پیښو رامنځته کېدو نه پس اوس د سیمې د امنیت وضع ښه شوې ده او په ټول ایجنسی کې حکومتي واکمني بحال شوې ده.
الحمدلله زمونږ چې فګر ستاسو د پوره کال وګوره نو د زمونږ صورتحال ډېر ښه دی. زمونږ داسې ایشوز مونږ ته نشته. ریټ آف گورنمنٹ پورا خیبر ایجنسی کې شته. زمونږ سرکاري ملازمین، سرکاري خلک، ایف سی آرمی په پورا ایجنسی کې داسې یو ځای نشته چې هلته تلی نشي، هلته آزادۍ سره کار نشي کوي.
نوموړي نه مو پوښتنه وکړه چې نن نخوا اوښا 15 ورځې وړاندې چې د لواړګي نه کوم 10 تنه ولسي وګړي تښتول شوي دي، دا هغې د راخلاصولو لپاره مو څه ګامونه پورته کړي؟ نو دوی وویل
چې بالکل مونږ پکې لګیا یو جی، مونږ په دې کې کار شروع دی او ان شاء الله زر تر زر به دې سره رزلټ روز.
پولیټیکل ایجنټ ته مو د باډي او تیرا میدان د زپل شو خلکو ستونزې ور وړاندې کړې او دوی نه مو پوښتنه وکړه چې دغه خلک هلته د بیا بحالۍ عمل نه ولې مطمئن نه دي. نو په ځواب کې وویل
چې دا کوم بیکوري و، دا حالات خراب و، لسته کاله صرف تباهي و. نو چې کوم شی په لسته کاله کې تباه شوی دی، ګوره تباهي اسانه وي. نو دا نشي کېدی چې دا به په یو ورځ کې یا په یو کال کې یا په دوه کال کې جوړ شي. دا همخا ټایم اخلي. ترقیاتی کار دونو شو، روډونه دونه لاړه چې سر هغه د تیرا خلک راشي، مال راشي، پبلک ډیلینګ دلته کې خپل مسلې حل کړي، اسپیټال ته لاړ شي، سودا وکړي، ماخام واپس په گاډو کې خپل کورونه ته رسیدلی.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وایي چې دوی د متاثر شو سیمو لپاره د ځانګړو منصوبو نه علاوه د خیبر په کالنی پرمختیایي پروګرام کې هم ډېر منصوبې شاملې کړې دي چې د خیبر د خلکو په ژوند کې به ورسره بدلون راشي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ریډیو ته وګی د خبرونه په دې برخه کې ورزو. مومندو قبایلی سیمه ته د مومندو یو شمیر اوسیدونکو وایي د مومندو د بند جوړیدل بعد د دویز مکی آباد کړي. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مومندو کې د اوبو د ذخیره کولو او برېښنا پیدا کولو لپاره د ډیم جوړولو امر کړی دی. نور تفصیل شانواز ترکزینه.
وزیر اعظم پاکستان شاهد خاقان عباسی د مومندو په سیمه کې د بجلی لپاره د مومند ډیم په نوم بند جوړولو هدایت جاری کړی. د ورځې وړاندې د مومند ډیم ترڅنګ دیامر او باشا ډیمونو د جوړونې هدایت هم ورکړی. په دغه بیان د محمد او چار صدې او خو شاسي مولس خوشاله دی وای چې د هغوی شار زمکه چې هر رقم کرواندي او باغونه پر کې دی شي ورسره به آباد شي. ایاز اخونزاده د شوقدر چار صدې وسیدون کړي وای چې د هغوی په مټه او آبازو کې ډیر زمکه دی خو د عبود نه نشوالي لوج شاړې دي. نو که د محمد ډیم په نوم دغه بند جوړ شي نو د هغوی زمکو ته به نهرونه هم ووځي.
چې دا ډیم جوړ شو د دې زموږ زمکو ته به ډیر لوی اوبه مو راشي او په دې زمکو باندې مالټه زموږ مخکې وه، امرود شته دی، کیله شته دی، لچی شته دی، دا ټول څه قسم میوه چې وی هغه دی کې مطلب دی چې کیږي.
عثمان خان د شهید بانډې اوسیدونکی دی او هغه وایي چې یوازې د پلانغار او پنډیالۍ د درې اوسو زیات کلي داسې دي چې د اوبو نه محرومه دي او ځمکې یې شاړې دي او د بارانونو په اوبو هغوی کروندې کوي خو دا څو کاله سوکړې وي نو د هغوی کروندې هم نه دي شوي.
چې دا ډیم ساشي موږ ټول علاقه چې کوم پاسمانده علاقه ده دې نه به انشاءالله موږ د امید لرو دا به ټول آباد شي. کنه چې کوم پلانغار علاقه ده کنه دغه تمانخیل قوم دی، دی خو بیا اساخیل دی، بیا ورپسې برانخیل دی، بیا برانخیل نواله ده، دا چې نه پل دا غاړه ته دی ټول دې ډیم نه آبادیږي.
خو دغه تنانو پوه نه چې هغوی د ډیرو کلونو نه اوري چې په محمد ډیم د ودانۍ کار شروع کیږي خو لا هم پرې کار نه دی شروع شوی. دوی د محمد ایجنسۍ د حکومتي غړو نه غوښتنه هم وکړه چې د بند په جوړونه د حکومت سره برابره خبره وکړي چې کار پرې خامخا شروع کړي. نو بیا مې د محمد ایجنسۍ نه پارلماني غړي سینیټر هلال رحمان سره خبرې وکړي.
ڈیزائن چکم جوڑ شو داغی کی دتی بجلی پیداوار سی وغا 740 میگا واٹ بیا پاگے بانی دوبارہ ڈیزائن ہو شو وغا ڈیزائن چ 930 میگا واٹ دوبارہ اگر ڈیزائن جوڑ کو وقت لگے دو وجہ داوا چ دی کی دا کم 200 میگا واٹ زیاتوال راغلی یا دی سٹرکچر بانی ٹیم لگے تو دوبارہ اگر ڈیزائن ہو تو دوبارہ جوڑ
او یاد دی وی چ دی بند نوم اوڑان دے مونڈا ڈیم چ ورستو د محمد د ولس پ غختنا د غنم د مونڈا نا محمد ڈیم تا بدل شویو. دغه بند مونڈا شو قدر نا د پنڈیالی محمد پ غورن کی 2 کلومیٹر دننه سواتنا په بهیدون کې ابو جوړیږي چې ورته کچا سړک هم جوړ شوی. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
د مشال ریډیو مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرڅ پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
د شاعرانو زمزمي
چې دور بل د پیچو خم د سرنا پرې وتما د زندګي د زیرو بم د سرنا پرې وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و روټ سوات ما په ځین کې دارا چې په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوس د خبرونو لنډیز د ملي حامیر زاده نه
نن د اسلام آباد احتساب عدالت په خوانی وزیر اعظم نواز شریف په بار هیوادونو کې د غیر قانوني کمپنو لرلو په مقدمه کې په رسمي توګه تورن کړی خو نواز شریف د جرم منلو نه انکار کړی دی. چارواکي وایي پاک افغان پولې ته نږدې په 0 پوینټ د مقبلو په غر جټ جاسونو د وسلوالو په پټنځایونو بمباري کړې. استخباراتي او پولیټیکل چارواکو مشال ریډیو ته ویلي دا بمباري نن غرمه شوې او تر اوسه پکې د کوم ځاني زیان په اړه معلومات نه دي ملاو شوي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ویلي په تیرو 2 لسیزو کې په بلوچستان کې پر مذهبي عبادت ځایونو په بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی. پرون په کوټه کې د یوې دستورې په وخت له حکومت نه مذهبي عبادت خانو ته د تحفظ ورکولو غوښتنه وشوه. پرون د اروپایي ټولنې مشرانو د ایران اټومي تړون په اړه خپل ژمنتیا د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته مخالفت باوجود تکرار کړه. دغه اټومي تړون د ایران اټومي فعالیتونه محدودوي او په بدل کې پرې په لګېدلو بندیزونو کې نرمي راولي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف وایي نړۍ د امریکا او روس ترمنځ ستراتیژیک ثبات په اړه لکېدونکو خبرو اترو نه په راتلونکي کې د ډیرو نتیجو تمه نه کوي. نن په ماسکو کې د یو کانفرنس په وخت لاروف وویل د درمیاني واټن وشتونکو اټومي توغندو موافقې په اړه معاملات هم پټه په ولاړ دي چې په خبره واشنگټن د روس په اړه د تورونو سپیناوی نه کوي. نن د عراق حکومتي ځواکونو او د کورد پیشمرګه جنګیالو ترمنځ د کرکوک صوبې په شمال کې له التون کوپري خارګوټي سره نږدې نښتې شوې دي. دا جګړه 3 اونۍ لا غیر وروسته شوې ده چې کوردستان په ریفرندم کې د خپلواکۍ په حق کې رای ورکړ چې بغداد غیر قانوني اعلان کړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د هیواد خارجه وزیر ریکس ټیلرسن له نن نه د منځني ختیځ او جنوبي ایشیا د یو شمېر مهمو هیوادونو او ورځني سفر پیلوي. ټیلرسن به د اکتوبر پر شلمه سعودي عرب ته ورسي چې وروسته به په دوحا کې له قطري چارواکو سره د خبرو اترو پس د پاکستان او هند دوره هم کوي. په دغو دورو کې به په دواړه اړخیزو تعلقاتو خبرې اترې کیږي.
اس مشال لیډیو ته وګی او اسما مجید بابر د خبرونو ویان دی ملی حامد زاده او ټکنیکی ملګری اسحاق امیری ته اجازه راکوم په دې سپو بتا سود امریکا غږ دی ریډیو اوري خاد آباد او بریالي وسه.